سلام ونا سليمة شايبة كاملكي إت مازيجير إتسلور بجي شوي دي خبري خبرة وانت موز فريدة سيال دا تايروش عند تخنيكي جارو بسان بالاخت حركة ليكو مخبرة وانا بخبر ونو بايلي كلوب دا ملگور ملتونو دا بشري مرسو دا همغاقه دفتار يا اوچاواي با افغانستان كي با پا دوزر ودرشتم کال كي سبان دي اتوش ميلون و دري لكو وگري بشري مرسو دا ارتيا وداري چه پا تيرو پنزو کرونو كي شاوخوا دريس و پنزوز فيصد زياد والي پا كي خراغ علي دي دا غيدارين انجوما پيو تويت كي والي دا اقصادي ركو دا اقليمي بدلون لوگي و دا شخور و اغيزو دا خلقو ارتياوي اللي هزياتي کري دي تر دي مخ كي دا ملگور ملتونو دا خلو نريوال پروگرام ويلي و پا افغانستان كي دا اقصادي ركو دا لكبلا خلو تا دا خلقو ارتياوي زياتي شوي دي د پاکستان په شمال لویدیس کې یو ځانمرګي برید دوه پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. په پیښه د خیبر پختونخوا د جمرود په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولې پولیسو مشر محمد عمران مشرلاړی ته وویل چې وسلوالو تېره شپه شاوخوا 8 بجې د جمرود پر تختبی کمیټي پوستې ځانمرګي برید کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې د وسلوالو په ډزو کې دوه پولیس وژل شوي دي او یو ملازم چې هلته یې کار کولو دا ژوبل شوی دی. محمد عمران تېوی چې د ځانمرګي بریدګر د بدن غړي د پیښې له ځایه ترلاسه شوې دي خو نور ترې وسلوال په تېښته بریالي شوې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد یې له روسیې سره په سوداګرۍ پانګونې او په اقتصادي چارو کې دوه اړخیزو همکاریو ته لیواله دی. شهباز شریف دا خبرې د روسیې د انرژۍ وزیر نیکولی شولګینوف په مشرۍ یو پلاوي ته کړې دي چې د جنوري په 19مه په لاهور کې ورسره وکتل. د پاکستان دولتي راډیو خبر ورکړ چې دواړو لورو د دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د انرژۍ څانګې پر ارزښت موافقه وکړه. په دې لړ کې له روسیې څخه پاکستان د اوږدې مودې لپاره د تیل او ګازو د رسولو لپاره د نظر تبادله وشوه او د ګازو د نلقیو اړوند مسایل هم وڅېړل شول. فنلند او اوکراین سره د څه باندې څلور سوه میلیون یورو چې څلور سوه او څلور دېرش میلیونه ډالر کې یې پوځي مرسته وکړه. نن د فنلند د دفاع وزارت په یو بیانه کې اوکراین سره د دې مرستې خبره کړې ده. په دې له اوکراین سره د فنلند مرسته 590 میلیون یورو ته ورسېده. د فنلند د دفاع وزارت یو وایند ویلي چې د لیوډپارد دوه ټانکونو مرسته په دې بسته کې بیا نه شاملېږي. په بیانه کې دا هم راغلي دي چې اوکراین له خپلې خاورې څخه د دفاع په موخه مرستې ته اړتیا لري او د اوکراین د ماین پاکۍ ویډلې کمبودیا کې د وی اونۍ ازمایښتي دوره پای ته ورسوله. په دغې ازمایښتي دوره کې کارپوهانو د اوکراینی ماین پاکانو سره د یو داسې هیواد تجربې چې ډېر ماینونه پکې ښخ شوي وو شریکې کړي. په کمبودیا کې هغه ماینونه چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کې کرل شوي وو تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1983 کال کې پای ته ورسېده. د تېرې فبروري راهیسې له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی په دغه هیواد کې هم ډېر ماینونه ځای پر ځای شوي دي. د راپورونو پر بنسټ تر اوسه په اوکراین کې درې دیارلس ماین پاکان وژل شوي دي او څه باندې 65 بیا ټپیان شوي دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی. خو افغاني د ښځو حقونو فعالان وایي چې دوی له پخوا پوهېدلی چې طالبانو بدلون نه دی کړی، اوسنۍ تګلاره یې غلطه ده.
دغه موضوع له شلو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه مېرمنو په چیغو چیغو سره وویل چې طالبانو بدلون نه دی کړی، طالبان بدلون نه کوي او راتلونکی به یې نه کوي.
وړاندې خبرونه کې به په دې اړه درسره راپور او مرکه هم ولرو. په کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 350 فارمونه سقوط کړی دی خو فارمداران وایي چې دوی وړاندې ښه امکانات خلکو ته وړاندې کول.
خلکو ته ژوندي مایان مرباسو د اوبو څخه ورته پخوي نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري.
وړاندې خبرونه کې به ډېر هم درته راپور ولرو. د دې ترڅنګ په غزنی کې د لاسي انځورونو یو نندارتون جوړ شوی ده چې ډېرې برخوالې انجونې دي. دا چې دغه نندارتون کې څه نندارې ته ایښودل شوي دي وړاندې به خبرونه کې درته وایي. فریډم هاوس چې یو نادولتي اداره ده وایي چې په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو مدافعین لږ وخت سره مخ دي. دا چې دغه هاوس نور د افغان ښځو او انجونو په اړه څه ویل دي خبرونه کې به درته راپور کې وایو. همدارنګه د اوکراین د جګړې جزئیات به هم ملتیا مواړو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغې چې طالبان افغان نجونې او ښځې ځپي، له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان په خپله ټویټر پاڼه په یو لړ نومونه خپرې کړي او هغه بندیزونه یې په ګوته کړي دي چې طالبانو پر افغان نجونو او ښځو لګولي. تفصیل د امید صحیح مل لور.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته روښانه کړه چې د مشروعیت پیدا کولو لپاره څه اړین دي. د دې وزارت د ویان مرسیال ویدان پټیل پرون یو خبری کانفرنس کې ویلي، که طالبان غواړي چې مشروعیت پیدا کړي باید د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي. پټیل د افغان نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ کړنلاره بشري حقونو ته سپکاوی وباله.
د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو سیاستونه بشري حقونو ته سپکاوی دی، او تر هغې چې طالبان نجونې او ښځې ځپي، له نړیوالې ټولنې سره به یې اړیکې زیانمنې وي. موږ روښانه ویلي، د مشروعیت او باور خپلولو لپاره باید په واضح ټکو خبرې وشي، او دوی باید د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی وکړي، نه یوازې د لنډ وخت لپاره.
له طالبانو مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال ویاند څرګندونو په اړه پوښتنه وکړه، خو ویاندې ځواب را نکړ. مګر له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. طالبان داسې مالدار څرګندونې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپله ټویټر پاڼه د یو شمېر هغو بندیزونو او محدودیتونو نوملړ خپور کړی چې طالبانو په افغان نجونو او ښځو لګولي دي. دا سازمان لیکي، طالبانو همدا اوس افغان نجونې او ښځې له سپورټ کولو منع کړي، په رسنیو کې د هغوی فعالیت محدود کړی، له پوهنتونونو یې راګرځولي، جیمونو ته یې هم د دوی په تک بندیز لګولی، په نادولتي مؤسسو کې د هغوی د کار مخه نیولې، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له 2 کیلومتره واټن لري، بې له محرمه د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګولی دی. دا ټول هغه څه یادیږي چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه یې د افغانانو له بنسټیزو حقونو د طالبانو ښکاره سرغړونه بولي. هاخوا د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی چې نیویارک ته تللی، د ملګرو ملتونو سازمان کې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي. اندونیزیا له 2024 تر 2028 کاله د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا ریاست ته نومانده ده. ریتنو مرسودی په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا له دایمي استازي لندا توماس سره هم خبرې کړې او اغلی توماس وایي، اندونیزیا د افغان نجونو او ښځو له بشري حقونو ملاتړ کوي. طالبان د افغان نجونو او ښځو په ټوله کې د افغانانو له حقونو په ملاتړ او د بشري حقونو په نقص تورن دي، خو دوی نه مني.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی. د وزارت ویلي چې تر هغې چې طالبان افغان نجونې او ښځې ځپي، له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. دوی ویلي دي که طالبان غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي، د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د خپلې ژمنې پوره کړي. خو د امریکا غبرګونونه او د طالبانو غاړنې ښودل په څه معنا دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر دغه پوښتنه له خزینه فعالی مرزی حافظینه کړې ده.
دغه موضوع له شلو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه میرمنو په چیغو چیغو سره وویل چې طالبانو بدلون نه دی کړی، طالبان بدلون نه کوي او په راتلونکي به ایم نه کوي. نن ورځ بالاخره ثابته شوه چې طالب هماغه پخوانی طالب ده، حتی بدتره شوی هم ده. دا چې امریکا همیشه ټول مسایل څارلی دي، لیدلی دي، د دوی د سترګو په وړاندې او فقط یوازې غبرګون ښیي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دا هماغه امریکا ده چې خپله یې افغانستان په دواړو لاسو طالب ته وسپاره. د افغانستان خلک دومره ناهیلي سوي دي چې اوس د امریکا په شان له یو هیواد نه د مرستې او د همکارۍ او د غږ پورته کولو یا د جدي اقدام کولو اصلا توقع نه لري. په ټوله کې نړۍ د افغانستان د ښځو دا وضعیت ګوري، ولې متاسفانه فقط یوه اعلامیه خپروي یا اندېښنه ورباندې څرګندېږي. داسې چې یو اقدام دې وسي یا د طالب سره خبرې وسي یا د دوی باندې فشار راوستل سي، یعنی عملي کوم ګام نه دی پورته سوی. سره له دې چې عملي ګامونه نه پورته کېږي، له طالب سره مرستې کېږي، له طالب سره همکاري کېږي، هغوی ته پیسې ورکول کېږي.
اغلی فیزي، امریکا ولې غبرګون ښیي د فشار لپاره؟ بل داسې کوم لار لري ستاسو په نظر باندې؟
امریکا غبرګون ښودلی سي. امریکا که وغواړي همدا اوس په یوه ساعت کې، په یوه ورځ کې، دوی کولای سي له ټول افغانستان نه د طالب ریښه ووسي، ولې امریکا دغسې پلان و نیت نه لري. امریکا ته د افغانستان خلک مهمه نه دي، امریکا ته د افغانستان ښځې مهمه نه دي. که ښځې مهمه وای، که د افغانستان خلک مهم وای، که د افغانستان راتلونکی مهم وای، مخکې مې هم یادونه وکړه چې دوی په خپلو دواړو لاسونو باندې افغانستان طالب ته نه تسلیمولو. طالب په دومره اسانۍ سره افغانستان نه سوای کولای چې ونیسي، خو دا خپله امریکا وغوښتل، پلان د دوی وه د یو شمېر نورو هېوادونو له طالب سره هوکړه، تفاهم همدغه و چې بالاخره په همدغسې اساس وخت کې د افغانستان طالب ته وسپارل سي. نو فکر نه کوم چې امریکا اوس د ضرورت ولري چې باید په دغه مواردو کې غږ پورته کړي، ځکه دوی خپله دا کار کړی و.
اغلې فیزي، امریکا غبرګون ښیي او طالبان غاړه نږدي، د دغه وضعیت دوام څومره په افغانستان باندې، څومره د افغانستان په خلکو باندې تاثیر کړی؟ بالاخره دوی برخلیک به څه کیږي؟
واقعا جالب هم همدغه ده. خو ځینې شیان دي چې موږ ته تجربه شوي دي، مثلا په تېر نظام کې هم د امریکا له ډاره طالبانو هیڅ کله په امریکایي ځواکونو باندې حمله نه کولی، ټوله حمله د هغوی ټوله بربادي د هغوی په افغان امنیتي ځواکونو، ځکه دوی له امریکا نه ډارېدل او هیڅکله یې نه غوښتل. چې هم اشاره کړل چې نور د افغانستان خلک د امریکا لپاره مهمه نه دي چې په طالب باندې فشار راوړي، که نه د فشار راوړلو آلې ډېرې زیاتې دي، له هرې خوانه کولی سي دوی په طالب باندې فشار راوړي.
همکار می خاطر پردیس او چې د خزو د حقونو فعال مرزي حافظي سره د امریکا د هغو خبرو پړه خبرې کولې چې ویلې طالبان یې هیڅ ډول غوښتنو ته غاړه نه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
فریډم هاوس چې یو نه دولتي اداره د وای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بشري حقوقو مدافعان له ګواښونو سره مخ دي. د مؤسسې د خبرې د ویسري پر اساس په خپل راپور کې کړی ده، په راپور کې د بشري حقوقو د هغو ملاتړو د ستونزې یادونه هم شوې ده چې له افغانستان وتلې دي. تفصیل به د اسمت سروان نوار.
فریډم هاوس په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړو د وضعیت ارزولو په هدف د بشري حقوقو له 1503 په تفاعلانو سره مرکې کړې دي. د امریکا میشتي نه حکومتي مؤسسې په خپل راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ، ویلي د بشري حقوقو په سلو کې نیوي مدافعان چې په افغانستان کې پاتې دي، وایي چې په یو نه یو ډول بد سلوکي یا تاوتریخوالی ورسره شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلي د سروې په درو کې یو پوښتل شوی، ویلي چې له افغانستانه په تېښته بریالی شوی، خو لا هم ډاریږي ځکه چې د خپلو کورنیو اندېښنه ورسره شته او لا هم له هېواده د باندې د نوي ژوند په برابرولو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د فریډم هاوس په راپور کې ویل شوی د سروې 46.8% پوښتل شویو تایید کړي چې ځورول شوي او ګواښل شوي دي. په سلو کې 24.1% ویلي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ شوی، او په سلو کې 14.4% د نیول کېدو او وهل کېدو خبره کړې ده. فریډم هاوس وایي له افغانستان په وتلو کسانو کې نږدې 15% پوښتل شوي ویلي چې له روحي نظره زیانمن شوي، او 3.8% نورو ویلي چې په نورو هیوادونو کې د ترانزیت په محل وحل شوی او ځورول شوی او یا هم په سوره استل شوی دي. ډیر دا ډول افغانان لا هم نه غواړي چې له رسنیو سره خبري وکړي، ځکه چې خپلوان یې په هیواد کې دي. یو یې د احمد فرید په مستعار نوم چې رشبه ازادي رادیو ته خپل کیسه وکړه.
پاکستان نه دروته په وخت په وای دګر کې سو ساته زه د پاکستان ځواکونه ودرولم، ول تاسو په تور لیست یاست، نشه کولای پاکستان نه د باندې وځي. دوی سره نور لیستونه هم چې نه پوهیږم چا د څه د خاطره دوی سره شریک کړي، خو د څو ساعت انتظار نه وروسته دوی د $300 امریکایي ډالرو په بدل کې د سفر اجازه راکړه. ما ډیر نور خلک هم ولیدل چې افغانانو او مشهور خلکو په وطن کې فعال خلکو هغوی درول شوي. نورو دوستانو نه هم زه اطلاع لرم چې د پاکستان نه د راوتو په وخت ورته مشکلات سره مخ شوي، نه یوازې د پاکستان د راوتو په وخت کې، په پاکستان کې دننه پاکستانی ځواکونو خلک نیول، دوی زورول او د پیسو په بدل کې بیرته پریښودل.
د فریډم هاوس د راپور په یوه برخه کې راغلي تر نارینه او ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د راپور له مخې د بشري حقونو د ملاتړو ښځو په ګډون ښځینه په افغاني ټولنه کې زیاتې منځوي شوي، آزاد تګ راتګ او کار نشي کولی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. فنلند له اوکراین سره د 400 میلیون ډالر پر ارزښت د پوځي مرستې د نوې بستې د ورکول اعلان وکړ. د فنلند دفاع وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي په دغو مرستو کې لیوت پارت 2 په نوم ټانکونه شامل نه دي. پر جرمني فشارونه دي چې یا اوکراین ته دغه ټانکونه ورکړي یا د هم د پولنډ او نورو هیوادونو په څیر متحدو ته د دې کار اجازه ورکړي. تفصیل به د صالح محمد صالح نه واره.
فنلند نن جمعه اوکراین ته د 400 میلیون یورو په ارزښت شاوخوا 440 میلیون ډالر کیږي د پوځي مرستو د نوې بستې د ورکولو ژمنه وکړه. دا ژمنه له اوکراین سره د فنلند د ټولو سویو پوځي مرستو اندازه 590 میلیون یورو ته رسوي. د فنلند د دفاع وزارت یو ویاند ویلي د پوځي مرستو په دې بسته کې د لیوپارد 2 په نوم ټانکونه شامل نه دي. پر جرمنی فشارونه زیات سوي چې اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه یا خپل ورکړي یا د پولند په څیر نور متحدو هیوادونو ته دغه اجازه ورکړي څو په جرمنی کې جوړ سوي دغه ټانکونه له خپل اړخه اوکراین ته ورسوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هم پرون پنځشنبه له جرمنی غوښتنه کړې چې کیف ته دغه جنگي ټانکونه ورکړي، ځکه د په خبره د جګړې په ډګر کې سخته اړتیا ورته لیدل کیږي. د فنلند دفاع وزارت د اعلامیې له مخې دا د دفاعي تجهیزاتو 12مه بسته ده چې فنلند یې اوکراین ته ورکوي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي اوکراین ته به نوی سترایکر جنگی وسایت، 95 اضافي برادلی زغروال گاډي او په سلګونو زره نور مهمات واستوي. د دغو مرستو اندازه 2.5 میلیارد امریکایي ډالر شول سوي ده. د مهماتو په دې مرستو کې د هایمرس راکټي سیستمونه، ناسامس هوایي دفاع سیستمونه، د برادلی په نوم 25 ملي متري توپونه او د برادلی د ټانک ضد سلګونه راکټونه شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن د جرمنی له نوي دفاع وزیر بوریس پیستوریو سره په برلین کې وکتل. دا کتنه د اوکراین د دفاع د تماس ډلې تر نننۍ غونډې مخکې سوي ده. بلخو راپورونه ورکول سوي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر تیره اونۍ اوکراین ته سفر کړی وو او د هغې هیواد له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې کتلی وو. د ویلیام برنز د دې سفر په اړه د اوکراین د ولسمشر دفتر او نورو اوکراینی چارواکو په عامه څرګندونې نه دي کړې. واشنگتن پوسټ او نیویورک ټایمز رسپانو پرون په ګډه راپور ورکړ چې د ویلیام برنز د سفر هدف دا و چې نوموړی اوکراینی چارواکو ته په دې اړه وضاحت ورکړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د امریکا استخبارات د روانو میاشتو لپاره څه پلانونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزو پاسویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د کبانو د روزنی شاوخوا 350 فارمونو سقوط کړی دی. په دغه ولایت کې مخکې تر دې 1500 څخه ډیر د کبانو د روزنی فارمونه فعال و چې اوس دغه شمیر 1250 ته راټیټ شوی دی. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسؤلان وایي اوس په کلنی ډول په کندهار کې د کبانو 450 تنه غوښه تولیدېږي چې بیا هم ته دغه ولایت اړتیاوې نشي پوره کولی. تفصیل به زموږ همکار په دې راپور کې واورو.
دا د کندهار ښار په لویدیځ باغ پل سیمه کې د 100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی د کبانو د روزنې ستر فارم دی. په دې فارم کې د کبانو ډول ډول واړه بچي له روزنې وروسته په غوښونو کبانو بدلیږي او بیا د پلور لپاره بازار ته وړاندې کیږي. د دې فارم یو کارکونکی عبدالولي وایي په فارمونو کې د کبانو روزنه له بهر د کبانو د راوړلو په نسبت اقتصادي تمامیږي.
خلکو ته ژوندې مایانم راباسو د اوبو څخه ورته پخوي نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري. او دلته چې موږ کمایان روزو د پاکستان او د نورو هیوادو پر طلب باندې موږ ته اقتصادي هم تمامیږي. زموږ ګټه هم ده، د وطن هم فایده ده چې خپل فارمونه لرو او د دې ځای څخه نورو فارمداران ته هم چاند مایان چانو کوو چې روزي د روزنې په بخش کې دا غوسی به ته موږ رانیسو یا نور مې پزی یو څخه رانیسو.
په دې لوی فارم کې روزل سوي کبان وړاندې د پلازمینې کابل ترڅنګ یو شمیر نور ولایتونو ته هم استول کېدل، خو اوس یې زیات په کندهار کې په مصرف رسیږي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسؤلان وایي د هوا په سړېدو سره کندهار کې د کبانو د پلور بازار ښه سوی، خو د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دغه ولایت کې سلګونه فارمونه تړل سوي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي مخکې کندهار کې د فارمونو شمیر له 1500 زیات وو، خو اوس دغه شمیر 1250 ته راکښته سوی.
غټ مشکل لا د وچکالۍ دی چې ورځ تر بلې فارمونه سپتېږي او د مایانو د فارمونو شمیر کمیږي. هغه کې نو طبعا دا خبره ده چې هغه تولید بیا هم راکمیږي. د کندهار په کچه کلنی تولید په اوسط ډول 4500 ټنه کېږي، 4500 ټنه. مخکې د کندهار څخه د کندهار روزل شوي مایان یعنی فارمونه کې روزل شوي مایان کابل ته ډېر تلل، ژوندي مایان هلته بیا خلکو استعمالول خوړل، اوس یوازې په کندهار کې استعمالېږي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوایی په دغه ولایت کې د کبانو د موجوده فارمونو څخه د کبانو د غوښې اړتیا 80% پوره سوي او هڅه کوي چې دا فارمونه نور هم زیات شي.
تولید موږ لرو گراس، گلفام او سلور، یو سلو دو پنځوس په مجموع کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو چې د متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمیره څه راکمه شوې ده چې په بعضو ساحو کې.
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینهوال لري، خو د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې وروستیو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله په هغه ډول چې زړه یې غواړي نسي کولای دغه غوښه وپیري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی کې د لاسي انځورونو یو نندارتون جوړ شوی دی چې ډېرې برخوالې یې انجونوي. په دغه نندارتون کې تر څلوېښتو پورې انځورونه نندارې ته ښودل شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د انځورګرۍ نندارتون جوړېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په نواباد ښارګوټي کې د یو تعمیر په درېیم پوړ کې په لسګونه پیغلې او ځوانان سره راټول شوي. د دلته د یو شمیر هغه انځورونو ننداره کوي چې په لاس کښل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په دغه ځای کې د همتا ګالري په زیار د نقاشۍ او رسامۍ درې ورځنی نندارتون جوړ شوی و. د یاد ګالري مسؤول علي شاه همتا وایي دلته شاوخوا 40 پیغلو او ځوانانو خپل انځورونه په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښي دي او مخه یې د نقاشۍ او رسامۍ دود ته وده ورکول دي. نوموړی وایي د ده په دغه ګالري کې شاوخوا 10 تنه انجینې او 60 کسه هلکان دي، خو تر هلکانو انجینې زیاتې هنرمندې او خواري کشې دي.
له دغه نندارتون څخه مو موخه دا ده چې په غزنی ولایت کې د انځورګرۍ هنر وده وکړي چې د غزنی په خلکو کې تر دې وړاندې زیات رواج نه لري، نو په دې خاطر چې باید رواج شي او خلک راشي دلته خپل هنرونه راوړي.
په دغه نندارتون کې ډېری انجینو هغه انځورونه نندارې ته ایښي وو چې پر مخ یې د زده کړو، کار او هر اړخیز بندیزونه لګېدلي دي. فاطمه تابش ته دغه نندارتون یوه ګډونوال انځورګره ده. دې دلته یو انځور نندارې ته ایښی. په انځور کې یو انجلۍ ښکاري چې سترګې یې له اوښکو ډکې او غواړي چې ښوونځي ته لاړه سي، خو مخه یې نیول سوې ده. اغلې تابش ازادۍ راډیو ته وویل له ښځو سره تاوتریخوالی دې بند سي او موږ ته دې په نړیواله کچه د دغه وړ نندارتونونو د جوړولو زمینه برابره سي تر څو وړتیاوې معلومې سي.
په خپله مې په شخصي توګه له دغې نندارتون څخه موخه د ښځینه وو په وړاندې د نارینه وو په ظلم غږ پورته کول دي. دغه انځور چې تاسو یې وینئ دا مخکلی دی. دا د ښځو پر وړاندې د ظلم استازیتوب کوي. تاسو وینئ چې دا نجلۍ ښوونځي ته ځي خو مخنیوی شوی دی او دا اوس ژاړي.
دغه انځورګرانو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوله چې له دوی سره د هر اړخیزې مرستې وکړي چې دوی نور هم له خپل هنر سره خواري وکاږي چې دغه هنر دلته رواج ومومي او ډیری خلک ورته کار وکړي. خو دغه نندارتون ته د غزنی اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار هم راغلی و او وینا یې وکړه. هغه ژمنه وکړه چې دوی به په غزنی کې له ټولو هنرپالو او انځورګرانو سره هر اړخیزه مرسته او ملاتړ کوي. شاغلی نثار وویل په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په غزنی کې د انځورګرۍ یو نندارتون جوړ کړي. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د انځورګرۍ نندارتون جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
خطیب نورزایم د فرانه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه د ازادۍ راډیو د تاسیس د وخت څخه تر اوسه پورې اوریدونکو يم. چغه شل کاله مخکې د راډیو تاسیس سوې دی زه و همیشنه اوریدونکو يم. ستونزه مو دا ده چې زموږ هغه بلارنۍ سیمه چې ده د ګلستان ولسوالۍ او د فرارود ولسوالۍ تر مابین پرته سیمه ده، کوهستاني غرنۍ سیمه، مرکز موقعیت چې لري عقلی د ګورزنک په نامه دی. دا منطقه تقریبا 15,000 زیات کم نفوس لري. اوله ستونزه مو دا ده چې په دې 15,000 نفوس کې موږ یو سپک شارګوټی یا بازار نه لرو. نو هیله مو دا ده د اسلامي امارت د چارواکو څخه چې دا زموږ د ولسوالۍ لپاره د یو بازار ترتیب برابر کې او دا زموږ سیمه چې ده دا په ولسوالۍ باندې را بدله کړي، ځکه دا ولسوالۍ نه ده. 15 ساعته ګلستان زموږ څخه ګوښه دی، 15 ساعته هم تقریبا ښار کېږي. موږ لاسرسی د ولس یوې خواته نه کېږي او په دې 15,000 نفوس تر اوسه پورې موږ ټلیفوني شبکه لا فعاله نه لرو. هېڅ ټلیفوني شبکه هلته کار نه کوي. کلینیک نسته، لارې خرابې دي، ډاکټر نسته. که یو عادي ناروغي هم راځي خلک مجبور دي چې 15 ساعته مزل او لار به پرې کوي، موټر به دربسته کوي، ښار ته به ځي یا د فرارود ولسوالۍ ته به ځي. دا خلک په سختو ستونزو کې دي. د ژوند تقریبا د ټولو سهولتو څخه محروم پاته و او محروم پاته دي. نو باید د دوی غمخوردګي وسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ننګرهار ولایت د اتمنه هید ګلاباد کې نن تاسو سره تماس کیم. خدای دې وکړي زماده پیغام نشر کړي. دلته یو نیم کال وشو د دولت چراغ لري، خلک دولت ګمړو شپه میاشت میاشت خلک وړون لري کور کې او مشکلات سره مخ دي. او موږ د دې چارواکو نم دا هیله ده چې موږ غم او خري زموږ د کلی تراشي زموږ ساحه وګوري، موږ د خلکو وګوري، د ولس وګوري. دا ډیر فخر سره او مشکل سره مخ دي. ریډوان هم بند شوی دی، خبري اعلان هم بند شوی دی. دلته خلکو سخت تیریږي، څوک څه شنه نه خبريږي. خدای دې وکړي تاسو موږ دا پیغام واورئ او نشرې کړئ او دا چارواکي زموږ غم او خري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به هم ورشو دا به واورو چې د افغانستان په ډیری سیمو کې سړې هوا په زرهاوو څاروي وژلي او انسانانو ته هم تلفات اړولي دي.
د افغانستان یو شمیر ولایتونه له بې ساري ځپونکي سړې څپې سره مخ دي. طالب چارواکو تایید کړی ده چې سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي.
با تاسف از اثر سردی هوا از تاریخ 20 تا 29 جدی سال روان در سطح کشور به تعداد 78 شهید، 1 زخمی و 77,000 معاشی تلف شده است.
دا چاپیریال کتونکو د هوا دغه سړخت اقلیمی بدلون یادوي او لږ تر لږه په تیرو دریو لسیزو کې بې ساري بولي. که څه هم خلکو ته په ځینو سیمو کې سونتو کې ویشل شوي خو کافي نه بلل کیږي. نړیوالو سازمانونو ویلي افغانان د خوړو او سونتو ترمنځ یو انتخاب لري. د افغانستان په ځینو سیمو کې هوا منفی شلو ته ښکته شوې ده. د طالبانو له راتګ وروسته دا دوهم ژمی دی چې افغانان له بشري بحران سره مخ دي. د اسون توکو زیاتره مرستې پخوا د بهرنیو موسسو لخوا ویشل کېدې، خو د خیریه موسسو د کارونو په ځنډیدو بېوزلي خلک سخت اندېښمن دي.
د خبرونې دویمې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي راډیو د مرکو لړۍ لرو، خو د دې مرکې تر اورېدو مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو مهمو خبرونو ته تم شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چاوي په افغانستان کې با په 2023 کال کې څه باندې 23.3 میلیونه وګړي بشري مرستو اړتیا لري چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 350% پکې زیاتوالی راغلی. دغې ادارې نن په یو ټویټ کې ویل دي د اقتصادي رکود، اقلیمي بدلونونو، لوږې او د شخړو اغیزو د خلکو اړتیاوې لا زیاتې کړي دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې ځانمرګي بریدګار، دوه پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. پېښه د خیبر پختونخوا د جمرود په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولي پولیسو مشر محمد عمران مشال راډیو چې وسلوالو تیرش په شاوخواته بچي د جمرود پر تخت بي کمیټي پوستي ځانمرګي برید کړی دی. عمران خان زیاته کړی چې د ځانمرګي برید کړ د بدن غړي د پیخ لزا ترلاسه شوې دي، خو نور درې وسلوال په تخت بریالي شوې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد له روسي سره په ګډه سوداګرۍ، پانګونې او اقتصادي چارو کې دوړخیزو همکاري او تلېواله ده. شهباز شریف د خبرې پرون د روسي د انرژي وزیر سره په ناسته کې کړی دی. د پاکستان دولتي رادیو خبره کړې چې دوړلورو د دوړخیزو اقتصادي او سوداګري زړکو پر پراختیا د انرژي څنګه پر ارزښت موافقه کړې ده. په لنګ د اوکرين سره د تباندې 400 میلیونو یورو چې 400 میلیونو ډالر کېږي پوزي مرسته وکړه. نن د فلند دفاع وزارت په بیان کې د دغه مرستو اعلان کړی دی. او له دې سره چې د اوکرين د مین پاکي ویډلې کمبودیا کې د یوې اونۍ ازمایښتي دوره پای ته ورسوله. په دغه ازمایښتي دوره کې کاربوهنه د اوکرين مین پاکانو سره د یو داسې یو هیواد تجربې چې د مینو پکې ښخ شوی و شریکې کړې دي. په کمبودیا کې هغه بیرنو چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کرل شي و تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1988 کال کې پای ته ورسېده. د تیر کال د فبروري راهیسې لیکل چې روسي پر اوکراین یرغل کړی دی. په دغه هیواد کې ډېر مینونه ځای پر ځای شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل. اوس به هم ورشو د نوریاس نوری هغه مرکې ته چې د چاپیریال پوهنې له یو کارپوس ری کړی ده.
زما نوریاس نوری نه کې هلی ومنئ د ازادي رادیو د ځانګړو ټولنیزو کلتوري او معلوماتي مرکو په لړ کې نن په افغانستان کې د یخنۍ د وروستۍ سختې څپې، د دې څپې د عواملو پر خلکو د اغیزو او له دغه څپې د ځان ژغورنې د لارو چارو او د اقلیم د بدلون اړوند نورو مسایلو په اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له پخواني موین او د چاپیریالي مسایلو له کارپو عبدالولي مدقق سره غږیږو. مدقق صاحب، مننه چې د دې ځانګړو مرکو په دې نوې لړۍ کې مو زموږ بلنه ومنله. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخنۍ یوه سخته څپه خپره شوې ده. حتی په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 30 ته رسیدلې ده. علت یې څه دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. د دې لټونه دوه دي په مجموع کې. یو طبیعي لټه او بل مصنوعي لټه. طبیعي لټه په دې خاطر ده د افغانستان جوړښت او موقعیت، د جغرافیې له نگاهه، جغرافیایي موقعیت په داسې منطقه کې واقع شوی ده چې هغه غرنۍ منطقه ده او هلته مختلف د هوا څپې له د غرونو نه خصوصا د هندوکش او د بابا د غرو د افغانستان په منځ کې د غرونو پراسیدي له دې نه دا څپې څنډو هغه ارتفاع ډېره لوړه ده او دلته معمولا دغه آسماني نزولات لکه واوره او باران او دا ګلۍ چې کېږي نو دا د واورې په شکل باندې هلته راځي. دا منطقې ډېرې سړې شي او دا څپې را روانې شي په د افغانستان په نورو مناطقو باندې. ولې که چېرې موږ د افغانستان تاریخ په تېرو سلو کلو کې حداقل بعضې ګزارشات او راپورونه مطالعه کو، په طبیعي شکل باندې موږ په افغانستان کې دا مسائل درلود لکوان هم ولی وست یو بلا مسئله چه آغا پا اقلیم که بدون را غلی دا دیسر مرفت تکی که موده دا که تبیی حوادث یا دا تغییرات تا هوا که ولر ولی یو شاید روی سبات خوان که ولر رو سه موده یو دا اقلیم بدون لرو او بل پا اقلیم که نوسانات دی د اقلیم بدلون خو هغه شی ده چې موږ په تېر تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې حداقل د یو ملک هغه تاریخ ته وګورو او هغه د هغه کې د اوسط د درجې حرارت د حرارت د درجې اوسط موږ وټاکو او وګورو چې په هغه کې څومره لوړوالی راغلی ده دې ته د اقلیم بدلون وایي. ولې اقلیمي نوسانات کوم دي؟ هغه نوسانات دي چې کله ناکله ډېره یخه څپه په ملک باندې راځي، کله ناکله ډېر ګرم اوړي راځي، کله ناکله مثلا په پسرلي کې د هوا ډېره سړېږي، کله په مني کې سړېږي. ولې دا دوام کې یو هفته لس ورځې دوه هفتې دوام کې بالاخره دغه بېرته له منځه ځي.
آیا بله، آیا مدقه صاحب دغه تاسو چې یادونه وکړله چې د اقلیم د بدلون نوسانات د نتیجه ده، آیا دا ډول یخنی مخکې هم تکرار شوې ده؟ یعنی اکثرا دغسې پېښې مخکې هم تکرارېږي، یا په کلونو کې یا څو لسیزو کې تکرارېږي؟
په طبیعي شکل باندې که چېرې موږ وګورو دا څپې په د افغانستان په هېواد کې موږ په هېواد کې دا نوې نه دي، ولې تفاوت یې دا ده چې د اوسنی نسل ډېره یخه څپه په یاد نه لري. که چېرې موږ تېرو دېرشو کلو ته وګورو، تیرو دیرشو کلو کې ډېره زیاته هوا نه وه یخه شوې، ولې لږ نه مخکې که وګورو موږ په حداقل د کابل لپاره به په ژمي کې د منفیشل تقریبا یو نورمال حرارت به و، خصوصا د جدي او د دلوېت په میاشتو کې. ولې اوس دغه سفر راغلې ده، یعنې منظور زما دا ده چې موږ دا مسایل نوي نه دي، دا تاریخته لري. ولې په د تېرو حداقل دوه لسیزو کې درې لسیزو کې موږ د دې شاهدان نه وو، موږ د وچکالي شاهدان وو، موږ ډېر کم وخت درلود او ژمی به ګرم تېرېدل.
تاسو مدقه صاحب د ښې موضوع یادونه وکړه چې تاسو ویلې چې دا حافظه کې معمولا نه پاتې کېږي، له پلرونو نیکونو نه اکثرا موږ ته ویل شوي وو چې یو وخت داسې یخني وه، مثلا غزني کې دومره واوره ورېدله یا په نورو سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدله، هغه وخت ممکن موږ د هوا پېژندنې ادارې نه درلودله یا نور چې دغه ډاټابیس یا ثبت کې. کله چې دغسې یو پخواني معلومات نه وي او نوی ثبت شوی، د کوم میکانیزم پر اساس یا د کوم د سنجش په اساس باندې کیدای شي چې دا ډول یخنی وړاندوینه وشي، یا مثلا خلک مخکې له مخکې خبر شي چې دغه سی وڅپره روانه ده؟
دا ډېر امکان لري، تل په تلو کې امکان لري، او دا د علم او د ټکنالوژي په واسطه باندې انسان بشر اوس په دې باندې قادر شوی ده چې موږ یعنی بشر وکړي چې دا وړاندوینه وشي. په ډېرې خوښنۍ سره په افغانستان کې موږ د پخواني د معلوماتو ذخایر چې درلودل په اداراتو کې یا تاسو یو اصطلاح وکاروله ډیټابیس ورته وایي، دا د تېرو څلوېښتو کلونو کې په لومړۍ لسیزه کې اصلا د مسایلو ته پاملرنه نه کېدله، هغه نظام ته دا مسایل لومړیتوب نه درلود. وروسته دغه نه په کورنۍ جګړو په ترڅ کې دا کوم ارقام معلومات موجود وو، دا یا د لوټ شول یا فعال شول یا ور وخت د جګړو په نتیجه کې. وروسته له هغه نه حداقل موږ په یو خلا کې د یو په یو دېرش کلنه خلا کې وجود یعنی واقعي مګم په د تېرو دوه لسیزو کې حداقل موږ بیا دغه دولتي مربوطه ارګانو دغه ارقام پیدا کړل. یو څه شته، دوه لارې وجود لري، یو ملي منابع دي چې موږ دننه سه یو ملک چیرې په ثبات کې او د مسایلو سره مخې هغه معلومات په لاس کې لري، د په اساس باندې وړاندوینه کېدلی شي چې موږ به مثلا راتلونکی ژمی یا راتلونکی ژمی کلو کې به څنګه دا ژمی ولرو. خو که چیرې ملي منابع ته لاسرسی نه وي یا موجودې نه وي، منطقوي منابع وجود لري، یعنې په منطقې کې د منطقې کوم ملکو کې چې کوم ارقام د ډیټاوې موجود دي، هغه په مستقیم شکل په افغانستان د ډاکټر دی. او که چېرې منطقوي ډیټا موجوده نه وي، د نړیواله ډیټا وجود لري. یعنی مختلف لارې دي چې موږ دا کولای شو. اوس په دې پورې دا تړاو لري چې دغه وړاندوینه څوک وکړي. آیا موږ د دې مسلکي مهارت پوهه او تجربه لرو چې دا مسایل مخته بوځو کې نه لرو؟ دا مسلې مهمه مسله.
تاسو د چاپیریال ساتنې په اداره کې هم کار کړی دی، د پالیسۍ جوړولو مسؤل ولی، حتما چاپیریالي یا د اقلیم د بدلون مسایلو سره مو ډېر سرو کار درلود، پالیسي مو جوړوله د ادارې لپاره. دغه موضوع چې اوس تاسو یاده کړله د ملي منابعو، آیا په دې تیرو شلو کلونو کې هم په دې برخه کې تاسو د ادارې داسې مشخص یو سیستم رامنځته کړی و چې د هغه په اساس باندې نورې اړوندې ادارې یا وزارتونه وکولی شي چې هم وړاندوینه وکړي او هم په خپل وخت د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو خلکو ته مرستې ورسوي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه نوري صاحب. په تېرو شلو کلو کښې نه تنها د چاپېریال ساتنې ملي اداره چې ما په وکړ په یوه دوره کښې په یو مسؤلیت درلود، ولې په دولتي مختلفو اړوندو ادارو کښې ډېر پرمختګ شوی. دا د ارقامو د ټولولو یا د سیستم د رامنځته کولو دغه مخکې له مخکې د موږ ته خبرداری راکړي، د دې مسؤلیت د چاپېریال ساتنې د ادارې نه و. د دې مسؤلیت تقسیم شوی په مختلفو اداراتو کښې. اکثریت دا مسایل دغه د هوا پېژندنې کومه اداره چې وجود درلودو او هغه د ترانسپورټ د وزارت پورې اړوند ارګانو، دا د هغوی وظیفه وه. د هغه سره په څنګ کښې د کرنې وزارت هم دغسې یو سیستم د زراعتي وړاندوینې لپاره درلود. دا ډېر ښه فعال و، په مشترک شکل باندې کار کوو. ولې چاپېریال ساتنې ملي اداره چې کوم مسؤلیت درلود په هغه کښې موږ ډېر پرمختګ موږ درلود. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کښې د اقلیم د بدلون سره د توافق یا د سازګاري هغه ملي پلان چې هغه د یو پالیسي سند په شکل باندې او یو عملي پلان بڼه یې ځان ته درلوده، دا په 2009 کال کښې، په 2010 کال کښې شروع شو، په 2009 کال کښې دا نهایي شو. او دا یې دولت ته په مجموع کښې لاره مشخصه کړه چې دولت باید څه وکړي کله چې د اقلیم بدلون راځي او خلک زیانمن کېږي. دغه دغه لارې دي، دغه چارې دي باید دولتي اداراتو ته شریکې کړي. بعض اداراتو په دې حصه کښې لاسته راوړنې درلودې او بعض اداراتو په ډېرې خواشینۍ سره چې توانایي یې نه درلوده یا دې مسایلو ته پاملرنه نه وه، خو بالاخره په داسې وخت کښې دوی متوجه شول چې دغه اقلیم بدلون راغی او د دې ځپل شروع شول په ملک کښې زموږ هېوادوال. نو په دې وخت کښې به د ټولو هغه آواز اوچت شو چې اوس د اقلیم بدلون راغی، باید یو کار وکړو. یعنې منظور مې دا ده چې په تېرو شلو کلو کښې نسبي کارونه شوي وو، نسبي کارونه ښه وو. ولې متاسفانه چې هغه کوم کارونه باید شوي وای چې دولت په ګډه باندې کارونه کړي وای، زه نه کړل. دا د اقلیم بدلون په مجموع کښې دې ته خو د دې په علم کښې وایي چې دې ته یو ملټي ډسپلینري اپروچ په کار ده. یعنې داسې یوه د لاره باید غوره شي چې دغه د دولتي مختلف ادارات باید دې کښې سره یو ځای شي او د اقلیم د بدلون لپاره کار وکړي. که هغه د کرنې وزارت ده، که هغه د چاپېریال ساتنې ملي اداره ده، که د اوبو او انرژي وزارت ده، که د بهرنیو چارو وزارت ده، که د کورنیو چارو وزارت ده، قضا ده، که محاکم دي، دغه ټول په یو شکل د اقلیم په بدلون کښې دوی هغه هغه دي په انګلیسي کښې سټیک هولډر ورته وایي. یعنی هغه زیدخله نهادونه دي چې چېرې دوی په ګډه کار ونه کړي، یوه اداره په یوازې سر باندې هېڅ شی نه شي کولی.
بل تاسو هم یادونه وکړه مدقق صاحب، دغه د یخنۍ اوسنۍ څپې ته په پام سره څه فکر کوئ چې آیا دا هغه له پخوانیو یخنیو سره که موږ پرتله کړو، فکر کوئ چې اوس یې اغېز به په انسانانو باندې کم وي؟ ځکه چې اوس په دا تېرو شلو کلونو کښې تقریبا د معلوماتو شبکې ډېرې فعالې دي، که ورته ونه شو ویلی چې دا ټولنه اوس تقریبا معلومات شوې ده، خو ډېر ژر معلومات خلکو ته رسېږي او په ضمن کښې یو د عصري ژوند یو څه نښې نښانې هم لیدل کېږي. په ډېرو ولایتونو سیمو کښې خلک چې مثلا کورونه جوړوي یا کورونه یې جوړ کړي دي، تقریبا یو څه په نوي هغه ټکنالوژي یا سمبال دي. څه فکر کوئ چې آیا یو څه به یې اوس اغېز کم وي؟
زه فکر نه کوم نوري صاحب، زه تاسو سره موافق نه یم. زه ګومان کوم اوس اغېز زیات ده.
البته بې وزلۍ که یوې خواته کو، زما هدف دا و چې یوازې په فزیکي لحاظ که موږ ورته وګورو، په تېرو شلو کلونو کې په کلیو او بانډو کې مثلا ډېرې لارې او سړکونه پاخه شوي دي، خلک ډېر ژر له یو ځای نه بل ځای ته ځي. که چېرې څوک په لارو ګودرو کې بند پاتې شي د واورو له کبله یا د سیلابونو له کبله یا نور، نو نور هغه خوندي سیمو ته ځان زر رسوي یا ناروغ روغتونونو یا کلینیکونو ته زر رسوي.
زه هم بیرته راځم. دا د ارتباطاتو پرمختګ دا یو ډېره ښه وسیله ده او ډېره ښه یو چانس او فرصت ده د معلوماتو د خپراوي لپاره. ولې عصري ژوند بې له شکه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې یعنې په تېرو شلو کلو کې ډېر زیات تغییر راغلی. موږ ته د عصري ژوند لپاره تاسو باید زیربنا ولرئ. که چیرې په یو ملک کې زیربناوې وجود نه لري، عصري ژوند اصلا معنا نه لري. زه د اوس په کابل کې خلک یا په لویو ښارونو کې خلک کوم عصري ژوند لري یا په کلیوالو سیمو کې هم مالیدلي، هغه پخوانی د ژوند سیستم چې موږ درلود هغه کاملا تغییر کړی. یعنې پخوا به موږ په تشنابو کې چې اوس کوم تشنابونه لرو، په دې شکل معمولا په افغانستان کې لویو ښاریاتو کې وجود درلود، ولې په څنګ کې هغه سنتي او هغه محلي سیستم هم خلکو په کور کې ساتل. هر چا به د اوبو لپاره یوه کوچنۍ ذخیره درلوده، هر چا به حداقل که دغه عصري تشنابونه مثلا په یخنۍ کې معمولا د اوبو پایپونه یخ وي، نلونه یخ وي، دغه نلونه بس یخ ویل، نو دوی به دفتن داړل هغه پخواني هغه مروج سیستم ته، هغه غیر عصري سیستم ته به مخه یوړه. هغه د راجات لپاره و خلکو کورو کې دغه درلودل.
مدقق صاحب، یو خو هم هغه توخانه و چې توخانې په کنج کې یا په یو خوا کې به د تناره نه چې هغه کېده توخانه ګرمېدله، بیا به یو تشناب هم هلته و،
هلته به حمام و. اصلا له توخانې نه د باندې به دالان ورته ویلې، دالان یا آتشخانه دې ورته ویلې، هلته به تنور و، هلته به اور کېده، اور لمبه به راتلله، په مخ کې به حمام و، حمام کې به اوبه ګرمولې د خټو یا د خښتو یا د سیمټو نه به یو ځای ورته جوړ کړی و. همېش څلېر ساعته به ګرم اوبه هلته موجودې وې د اوداسه لپاره، د ضروریاتو لپاره. وروسته لږ نه به بیا توخانه ته ولېږله، بیا به مثلا دغسې په نور کورو، یعنې دغه سیستمونه اوس له منځه تللي دي. د افغانستان په اقلیمي شرایطو کې که چېرې موږ دغه مسایل ونه لرو او همېش موږ پاملرنه یا توجه دې ته وکړو چې اصلي ژوند غوره کړو، نو دا ستونزې لري. اوس په یخو سیمو کې اکثره خلک
مدقق صاحب، ستاسو هدف داده چې هغه دودیز سیستمونه له نوي عصري سره په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دي سره مختلط شوي، په یو بل کې نه دي ګډ شوي، او د دواړو څخه هغه مهم شیان را ایستل شوي، په هغه اساس باندې تر اوسه پورې موږ مخته نه یو تللي.
په فعالیتو کې بالکل دغه څه ده. فعالیتو کې خلکو دا فتن بېلې دي نه چې په پوهاوی ولري عصري ژوند ته مخه راوړه، بېله دې نه چې دې ته پاملرنه وي چې هوا به څومره سړېږي یا به څومره ګرمي. ولې په ښاریاتو کې تر اوسه پورې هم هغه سیستم شته، هغه خلکو هغه ساتلی، هغه خلک تجربه لري. موږ د یو مسلې ته په خپلو مسلک کې یا په علم کې هغه ورته وایي د لوکل نالج ورته وایي، هغه محلي پوهاوی خلکو کې تجربې، نو هغه تر اوسه موجودې دي. هغه خلک ډېر ستونزو سره مخ نه دي. اگر که لارې پخې شوي دي، اگر که سړکونه موجود دي، خو که چېرې ډېرې واورې وشي خو داسې سیستم نه لرو چې دغه سړکونه همېش پاک وساتل شي، مګر خلک خپل ژوند کوي هلته په مناسبو کې. په تېرو شلو کلو کې خو داسې نه وو چې دولت هر څه تر لاسرسی درلود، ولې خلکو ژوند مخته بو. ښاریاتو کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. د اوس
کراسو دغه اوسنی د افغانستان وضعیت ته چې ډیر خلک بې وزلي دي، اقتصاد خراب شوی دی، د ورځې د یوې مړې ډوډۍ په ارمان دي چې دا به څه رقم برابروي. مختلفو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم ډیر وړاندوینه کوي، ډیر زیات ارقام څرګندوي چې دغسې یو وضعیت دی. د خوړو په برخه کې، د سون موادو په برخه کې، د نور لازمو سرپناو په برخه کې، مثلا د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو والی کمیشنری تیره ورځ وویل چې په افغانستان کې تقریبا دغه وروستۍ سختې څپې د یخنۍ په دې هیواد کې تقریبا د شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوو وګړو ژوند لا پسې تریخ کړی دی. دغه وضعیت په پام سره ډېرو نړیوالو مرستندویو ټولنو هم پر مرستو لاس نیولی دی. څه فکر کوئ چې خپله خلک آیا دا امکانات لري چې له دغه حالت ځان وباسي، یا هغه دود دستور یا هغه انانات چې په اکثرا لور پرتو سیمو کې دي خلک د لویدلو کسانو لاسنیوی کوي، په خپلو خلکو کې دغه توان پاتې ده یا دغه پخوانی دود او انانه پاتې ده؟
دود هم پاتې ده، انانه هم پاتې ده، روحیه موجوده ده، مګر توان نشته. د افغانستان په مجموع کې څو کم فیصدي خلک اقتصادي وضعیت ښه وي، په مجموع کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خرابه ده، او هغه حکومتونه هم چې دوی سره کېږي په داسې شکل باندې هغه حکومتونه نه دي چې دوی سره اساسي مرستې وکړي. فقط دا فتنه حکومت یو څه وسي هغه د یافتې لپاره چیرې ګزاره متوسط کور کې وکړی شي. ولې په خواشنۍ سره چې په مجموع کې د افغانستان خلک ځپل شوي دي، د افغانستان خلک کړېدلي دي، د اوس زیات تقریبا په ناورین کې ژوند کوي. په کلیوالو سیمو کې چیرې تاسو ولاړ شئ، دغه کلیوالي اقتصاد تقریبا په نشت باندې ده یا له صفر سره تقرب کوي. نو په ډېرې خواشنۍ سره چې موجوده نظام هم دې مسایلو ته پاملرنه نه کوي، ډېرې ساده او ابتدایي مسایل چې هغه کېدای شي په ډېرو کم فکر باندې په کمه پاملرنه باندې هغه حل شي او خپل اړیکې جوړې کړي نړیوالې ټولنې سره، د منطقې سره. متاسفانه دوی سره د پوهاوی نشته، د افغانستان خلک ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي، مشکلات ډېرېږي، او بالاخره خلکو کې د غبرګون توان هم نه ده پاته. فقط دې ته منتظر دي که چیرې یو غیبي یو کار وسي، یو تغییرات راشي په دې ملک کې، خوار ښه به وي که نه، فقط لاسترزن یې ماسکي چې تر څو داسې فاجعې رامنځته شي. که چیرې موږ وګورو په افغانستان کې، که چیرې سیلاب راغی موږ خلک مري، که هوا ګرمه شوه زموږ خلک مري، که هوا یخه شي هم زموږ خلک مري، که باد ډېر شي هم زموږ خلک مري، ورخ ډیر سی همری، ورخ نه ی همری،
او که زلزله هم کیږي ډیر خلک
زلزله کیږي، طبیعي حوادث دا ټول دغه ټول ته دولتي مربوطه ارګانونه فقط ناظرین او ته ګوري چې چیرته یو حادثه را مخته کیږي، او بالاخره بیا موږ غږ وکړو نړیوالې ټولنې ته، یو بل کومک کیږي، کومک هم دوی سره نه کیږي، مستقیم خلکو ته ورځي او کمتون مګم خلک په فلاکت خلک په ډېر
بله. مدقه صاحب، تاسو په خپلو څرګندونو کې مخکې هم دې ته اشاره وکړله چې دغه اوسنۍ د یخنۍ څپه هم د اقلیم د بدلون یوه بیلګه ده. تیر کال هم موږ په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ډېر شاهدانو، په ډېرو ولایتونو کې وچکالي وه، ډېرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل، واورې وشولې، او خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه هم واړول. په دې وروستیو کې موږ له هلمند راپور درلوده چې وایي وحشي ژویو چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي اوس وایي آبادو سیمو ته مخه کړې ده. خلکو شکایتونه کړي دي چې د دوی په هلمند کې په سلګونو څاروي داړلې او وژلې دي، دا ولې تاسو علت څه بولئ؟
ګوره نوري صاحب، موږ یو استلال روپ د چاپیریال په هلمند کې موږ ایکوسیستم ورته وایي. ایکوسیستم معنا ده چې یو مشخصه ساحه کې ژوندۍ موجودات ژوند کوي او یو له بل سره تعامل لري او یو په بل باندې اثر لري. اوس دا د وحشي حیواناتو راتګ یا مخه کول په استوګنې ساحو ته د دې عوامل چې موږ وڅېړو، په عوامل ډېر زیات دي. خو یو مثال یې رابط ورکړي ما تعالی مخکني با سره، که چیرې په غرنیو منطقو کې واوره ډېریږي، معنا دا ده چې هغه د خوړو منبع چې د وحشي ژویو به په هغو باندې خپله ګزاره کوله او وایس د بقا د هغوی کېدل، هغه تر واورو لاندې پکېږي، او دوی مجبوره دي چې کله وږي کېږي نو دوی تلاشو کې چېرته ځان ته خواړه پیدا کړي. نو هغه بیا دې ته نه ګوري چې هغه مخته انسان ورځي که حیوان ورځي که درس ورځي. دا یو دلیل ده، خصوصا که چیرې موږ وګورو دغه الوتونکي، دوی په ژمي کې په واورو کې ډېر زیات سرګردانه دي او ډېر زیات محتاج دي د خوراک لپاره، سیند هغوی نه شي کولی چې د واورې لاندې خپل ځان ته دانې راټولي. نو دا یو ستونزه ده، معمولا د کلیوالو منطقو ته د الوتونکي ورځي، د خلک هلته ورته ناست دي، په مختلفو وسیلو باندې هغه ښکار کوي، د مرغان هغوی خپل خوراک پرې ګرځي او دلته انسانان هغه ښکار کوي. بل خبره دا چې موږ انسانانو دومره زیات په طبیعت او چاپیریال کې لاسوهنه کړې لازم غځولی ده چې موږ د دې وحشي حیواناتو هغه کوم د غذا یا د خوړو منابع چې وي هغه موږ ځان ته اختصاص ورکړی، موږ له ونې استفاده کوو. خو در طبیعت کې خدای پاک دغه نظام داسې جوړ کړی ده د خوړو له نقطې نظر نه که ورته وګورو، یو اصطلاح ده په انګریزي کې ورته فود چین وایي، یعنې د خوړو زنجیر. مانا دا ده چې زه په یو شي باندې خوراک کوم، هغه شی په یو بل شي باندې تغذیه کوي، یا بل په بل شي باندې تغذیه کوي، بالاخره نور موجودات چې هغه بیا په انسان باندې تغذیه کوي. کله چې انسان مړ کېږي او بالاخره دفن کېږي یا په هر شکل باندې، بیا هلته نور موجودات چې هغه تغذیه کوي په انسانانو باندې. یعنې دغه فود چین باید په طبیعي شکل باندې موږ وساتو. اوس که چیرې واوره ډیریږي یا باران ډیریږي یا وچکالي زیاتیږي، دغه د خوړو زنجیر یوه کړۍ ماتیږي. داسې ماته شوه، مانا دا ده چې ته په چاپېریال کې هغه توازن، طبیعي توازن چې لري، هغه ضرر ویني، هغه زیان ویني، او بالاخره یوه نوه په بلې نوې باندې غالبېږي. بالاخره دغه وحشي حیوانات هم د دې لپاره چې ځان ته خواړه پیدا کړي. دلایل هغه دي چې ما مخکې ویلې، دوی اوس مجبوره دي حمله کوي، راجیب خاریاتو کې په اهلي حیواناتو باندې مجبوره دي تغذیه وکړي. نو دغه د انسانانو وظیفه ده، د بشر وظیفه ده چې ځان ته حد وټاکي، چې له دې حد نه وړاندې مثلا مداخله ونه کړي د وحشي حیواناتو په استوګن ځایو باندې یا حبیتات باندې، چې بالاخره هغوی مجبوره شي چې د خپل خوراک لپاره بېرته په دوی باندې حمله وکړي. نو دغه هغه تعامل ده چې یو بل باندې لرو، موږ داخلي ژوي په وحشي ژویو باندې او وحشي ژوي بېرته په اهلي ژویو باندې.
بله، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. په افغانستان کې لکه څنګه چې دغه وضعیت تاسو له نږدې څارئ، په افغانستان ډېر خلک د خوړلو لپاره خواړه نه لري چې وی خوري. نو که دغسې یو وضعیت وي چې په افغانستان کې وحشي ژوي یا نور ژوي هم له دغسې حالت سره مخامخ شوي وي، څه کول پکار دي؟ نورو هیوادونو تجربو ته سړی مراجعه وکړي. آیا د وحشي ژوو لپاره د خوړو برابرول امکان لري؟
دا امکان لري نوري صاحب. اصلا موږ دغه وحشي ژوند یا وایلد لایف چې ورته وایي، یا وحشي حیات، دا وایي هغه تعریف داسې ده چې دا هغه هغه ژوند ته وایي چې هغه د خپلې بقا لپاره د انسان کومک ته ضرورت نه لري، د انسان مرستې ته. یعنی که تاسو وګورئ، د وحشي ژوي انسانانو ته اصلا ضرورت نه لري، هغوی خپله پوهېږي چې خپل ژوند او خپله زندګي روزګار څنګه برابر. موږ انسانانو چې موږ هغوی ته ضرورت. اوس مختلفې لارې وجود لري، خصوصا مثلا د مرغانو لپاره، د الوتونکو لپاره. هر څوک په کور کې لږ یا زیات حداقل دغه ډوډۍ چې خوري، د ډوډۍ پاتې شونې لري، حداقل وچه ډوډۍ، هغه سوې ډوډۍ داسې کولای شي چې په کله دوی بامونه پاک کړل، بامونه یې وتوګل، یا خپله ویله یې پاکې کړلې، په یو کونج کې یې د بام سر باندې دغه ډوډۍ وشیندي، دغه مرغان وخت نا وخت راځي په غوږ باندې تغذیه کوي. دا یوه طریقه ده. یعنې هر انسان چې چیرې دا احساس د مسؤلیت وي، موږ ډېر زیات کومک کولی شو په ټول ملک. دا حتمي داسې ټول یو څه لري د خوراک لپاره، کله چې موږ خوراک کوو یو څه بېرته پاتې شونې ترې پاتې کېږي. بله خبره دا ده چې که چیرې موږ وحشي حیواناتو ته خواړه نه شو برابرولی، د ځان د حفاظت یا د خپلو حیواناتو د حفاظت لارې باید موږ برابرې. یعنې په مجموع کې وحشي حیوانات د خوراک لپاره د استوخنې ساحو ته د ورځې لخوا نه ځي. زما په یادېږي کلیوالو سي کې زموږ په کلي کې به په ژمي کې به خصوصا د شپې لخوا نه لیوان راتل زموږ کلي. سهار به چې پاڅېدلو، بیا به د لیوانو د پښو چاپونه وي، یا به ګیدړې وي، یا به شغالان وي، یعنی ګرځېدل. نو دا مختلف دغه دي چې انسان خپل ځان له دونه وساتي، خپل څاروي له دونه وساتي، یوه د دندې څه نه کوي چې مثلا چېرته په کوټه کې دننه مردنه وي، که نه دروازه ماته هلته ډېر دي. نو که چېرې دوی ته مثلا په طبیعت کې موږک وجود لري، په طبیعت کې پشوګانې وجود لري، سپیان وجود لري، یو شاید من لاسته ورځي، حداقل که چېرې انسان مداخله ونه کړي، هغوی خپله ځان ته هغه طریقه برازي، هغه د هغوی د وجود هغه فیزیولوژي او فیزیولوژیکي سیستم د څه شکل ده چې هغوی د خوړو په مقابل کې وحشي حیوانات ډېر زیات مقاومت لري، مګر تلاش کوي.
مدقق صاحب، دغه تاسو چې یادونه وکړله ده چې دوی باید د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د هلمند دغه متضرر شوو کسانو ویلي دي چې باید چارواکي دوی ته قانوني وسلې ورکړي، چې د دغه وسلو باندې همدغه وحشي ژوي چې راځي هغه ووژني. دا بل لار ده.
نه دا لار نه ده نوري صاحب که چېرې دغه قانوني وسلې ته په خلکو باندې وویشې دا څو خطره لري. یو دا ده چې ته اکثرا دا خلک بېرته وسلوال کوې، دوی به د دې په خاطر چې زه د وحشي حیواناتو سره مبارزه او مقابله کوم او خلک به ټول وسله وایي او ته به په ملک بله ستونزه جوړوي او بل سره به دښمنیانې پاتې. بله خبره دا ده که چېرې ته توپک دوی ته په لاس کې ورکړي، دوی ته د ښکار زمینه متحده کړه، دوی به هر ساعت بزدي به خپل ښکار وکړي او لازم ځان ساته به دې وحشي حیواناتو. او دغه وحشي حیوانات هم په موږ باندې حق لري چې موږ باید هغوی ته د ژوند زمینه مساعده کړو. د توپک ویش د وسلې ویش د حل لاره نه ده، بلې ښه طریقه یې دا ده چې څنګه دوی محفوظ ځایونه طویله خانې جوړې کړي د حیواناتو لپاره، څنګه خپل کورونه محفوظ کړي، دا ښه طریقه ده د دې په واسطه خلکو ته وسلې ورکړي.
مدخص به یوه دنیا مننه کور ودان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دی ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنیم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.